خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرې شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.5 نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د ولسي جرګې د کاري مودې له تمدید خبرو او دا موضوع مو له حقوق پوهانو سره شریکه کړې ده. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. د ننګرهار والي وایي د دې ولایت په لورو په سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. او د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل، د ولسي جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست پر رسمي پاڼه خپور سویلي چې دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسي جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر سوې ده. د ولسمشر بیان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسي جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې دا یادونه سوې چې حکومت به تر رواني اونۍ میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. د ننګرهار والي وایي د دې ولایت په لورو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والي سلیم خان کندوزي له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړه چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوالې نشتې پکښې چې د وسلوالو نشت له امله ښار ته کډه شوي دي، خو ده زیاته کړه چې دا ستونزه اوس حل شوې ده.
خلک تشویش راغستی او هغه د خپل کورونه راوتلی، خو هغه مشکل ورس حال دی. ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جادې بند شوي دي، نه سړکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
د ننګرهار ولایت په ځینو لرو پرتو سیمو کې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کېږي د جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. ښاغلي کندوزي وویل چې د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه د سیمې پر امنیت کوم ناوړه اغېز نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس یې له دندو ګوښه کړی دی. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې فراه او فرارو د لوی لارې شلتن امنیتي پولیس له باروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخستو کې د لاس لرول په تور له کاره لرې سوي دي.
از صفوف پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدن و حتی پوستای از اونا را ما فعلا انتقال دادیم.
شغلی سمدیار زیاته کړه چې دا کسان پوځي سرنوالۍ ته معرفي سوي دي. د فراه ولایتي ادارې دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د فراه او فراه رود د لوی لارې په اوږدو کې له خلکو او موټر چلونکو سره د لوی لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شول. بیا هم اشاره غلست، د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته د رسېدو هلو ځلو د ایران د بهرنۍ تګلارې په منځني ختیځ کې بدله کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشر الاسد له رژیم سره، او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همداراز ویل سوي دي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه یې نه دي محاکمه کړي او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د ولیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د ښځو په چارو کې د ولسمشر مرستیالی شاهد دخت ملاردوی مخکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورټي سټډیوم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به محدود شمېر ښځې ورپرېږدي. خو دا وینا د سختدریځو ملایانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو افراطي چارواکو ګواښ وکړ چې وینې به وبهوي. د چهارشنبې په ورځ د سختدریځو یوې کوچنۍ ډلې د سپورټ وزارت مخې ته مظاهره وکړه او وروسته نیمه دولتي خبري اجانس اسنا د ایران د والیبال د فدراسیون د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د والیبال د نړیوال فدراسیون د لیګ د دې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګول سوی دی. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر پر ټولنیزو رسنیو د دې پرېکړې پر ضد سخت اعتراض کړی. د والیبال پرونۍ لوبه ایران 3-0 په وړاندې وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست ته یې پیسې ورکړې وې په 9 کاله بند محکوم سو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تورست سره یې مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 1.5 تنه وژل سوي وه او 300 نور ټپیان سوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابره کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې 2450 ډالر ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حملې وروسته د جلال له میرمنې سره مالي مرسته کړې او هغې ته سلا مشوره ورکړې ده. تېره ورځ د محاکمې پر مهال په خپله ریاض خان څه ونه ویل. ویکیلیک سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دي. دې سایټ په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي شاوخوا 6000 اسناد دي چې په عربي ژبه و لامخ کې خپاره کړي دي. د دې اسنادو د اصلیت په اړه معلومات نشته خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې ویبپاڼې ویاند کریستین ویل دی ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي خو د سرچینو په اړه یې له څه ویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو وزارت نشي لیدل کیږي. په واشنگټن کې د سعودي په سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د هغه 20 کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل سوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یوه تاریخي کلیسا کې د 9 کسانو په وژنه تورن دی. دیلان اوروب چې له نیول کېدو راهیسې په زندان کې دی د یوه ویډیوي تماس په وسیله په محاکمه کې څرګند سو. اوروب د قاضیانو پوښتنو ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړی په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو په مستقیم ډول له ده سره خبرې کول یې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو منتظرینو وویل چې نوموړی ته به عفو وکړي. د امریکا پولیس دا قضیه چې د چهارشنبې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت ویاند پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیې په توګه تر څیړنې لاندې ونیول سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د ولسی جرګې کاري موده یې تمدید کړه، د دې جرګې د یوې غړې شکریه بارکزی نظر اخیستی.
تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نه شي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د ولسی جرګې د کار د مودې د تمدید موضوع مو په دې خبرونه کې د اساسي قانون د څار له کمیټې سره شریکه کړې او بیا به واوري.
اوس مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 340 نفره جرایم سیاسي دي.
په خوست کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې بې ګناه دي. ورته شکایت د فرار زندانیانو ازادي راډیو ته کړی.
پکات کې پیسې درلودي، واسطه درلوده، زیبه کینی مجرمي په ولز ما سره زیاتم سوي دي.
تر نهو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر اشرف غنی د یوه نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګڼ شمېر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلی دی چې دا پریکړه یې د اساسي قانون په رڼا کې د درېګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي وبپاڼه خپور شو ویلي چې دا پریکړه د دولت د درېګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکي، امنیتي او مالي ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر راروانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیرشو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بېلابېل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پیل تر وخته د اوسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اتیایم ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته یې د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسي. تر هغه وخته پورې چې انتخابات دایر نه شي، نوی استازی را نه شي، همدغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ممادې له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. ښاغلی هوډمن له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسي جرګه چې د کار موده پای ته رسېدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي، ځکه په دې ماده کې نه یوازې دا چې د ولسي جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقه نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم امر شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې، اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بېلابېلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخر ورځ د کار د ولسي جرګې ده. دوم بند چې وایي بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهند حقوقی لارینه غیر قانونی ده، منتها افغانستان خاص شرایط چه بید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د پواینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د نن تشناس من لاندې پروګرام کې یو موضوع داده چې د افغان ځواکونو لپاره ولسمشر د مرستې او صندوق پرانیستی دی. په دې اړه به تفصیل په دې خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست کونړیانو ته یو ښه خبر لري. دغه ریاست وایي چې په کونړ کې د ګوزڼ یا پولیو د واکسین ساحه پراخه شوې ده. روحل انوري له کونړ په ټلیفون راسره دی. انوري صاحب، د عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې نور څه توضیحات ورکړي دي چې څرنګه دغه ساحه پراخه شوې؟
شبر صاحب مننه. دغه د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی چې د پوخا په پرتله دلته اوس حالات ښه شوي دي، خلک پوهول شوي دي، عامه پوهونه ورته شوې ده، او دوی اوس غواړي چې خپلو ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین وکړي. او د پوخا په پرتله که مخکې به چې تقریبا 1000 شاوخوا کې ماشومان پاتې کېدل د واکسین نه، بیا 1000 شو، اوس دغه شمېر تقریبا 1200 ته راکوز شوی دی. او دوی هڅه کوي چې 1200 ته، البته او دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې نور عامه پوهونه هم زیاته کړو تر څو ټول خلک په دې پوه شي چې واکسین د پولیو واکسین ډېر مهم دی او باید د 15 کالو نه کمو ماشومان ته وکړی شي. دوی وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې لکه مروره شوه، دانګام شو، سرکانو څه سیمې شوې، شلتن دره شوه، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ، نشګام او وټپور ولسوالۍ کې ځینې سیمې دي چې اوس هم هلته رضاکاران نشي تللی چې واکسین وکړي ماشومانو ته. او دوی وایي چې موږ علماو سره، قومي مشرانو سره رابطې نیولې دي تر څو دغلته په دغه ځایونو کې هم مشکلات ختم شي او د دوی رضاکاران ټولو ځایونو ته ځانونه ورسوي، هلته ماشومانو ته واکسین ورکړي.
مسولان وایي چې په 2013 کال کې په کونړ کې د پولیو وو واقع ثبت شوې وي او تیر کال دغه پیښه راکمې شوې. سږ کال انوري صاحب د عامې روغتیا مسولان څه وایي چې د پولیو واقع په کونړ کې لیدل شوې دي؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې چې موږ پوښتنه کړې ده د کونړ د عامې روغتیا مسولین نه، وایي چې اوسه پورې کومه مثبته پیښه یا مثبته واقعه نه ده پیدا شوې، خو څلیرش مشکوکی پیخی آغا سب چیوی دی، آغا هم منفی را وطنی تروسا پوری ده مصبتی کمه کمانا خانی خانان ده پیدا شوی.
روحلان وری مننه. و موردل چه پا کنر که ده پولیو ده واکسین لعمله پا دغه ولایت که ده ماشومانو گزرن نده پیدا شوی، البته افغانستان پا نری که لحقو دروی هیوادونو ده چه لهم ده پولیو پیش پکی لیدل کیشه. دو نور هیوادونه، یو پاکستان ده او بل هم نایجریا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه غړو کې څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
هفنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې پوښتنه کوي آیا له افغانستان سره سیمایزه همکاري به د ناټو ځای ډک کړي. ورځپاڼه لیکي په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مداخله چې د پوسی عملیاتو او مرستندویو چارو ترمنځ یې همغږي نه وه نه ده توانېدلی چې د دې هېواد زیربنایي ادارې داسې جوړ کړي چې خپلو خلکو ته خدمت وکړي. هفنگتن پوسټ لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د ګړندې پریکړې له امله له دې هېواد سره پوځي او ملکي مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د افغانستان سوله او ثبات په یو خیالي هدف بدل شوی دی. خو د مقالې لیکونکی وایي په دې پروسه کې یو مثبت ټکی دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل دې هېواد ته فرصت برابر کړ چې د خپل اقتصادي ثبات د دوام لپاره سیمه ایز میکانیزم برابر کړي چې په دې برخه کې د پاکستان او هند رول خورا مهم او حیاتی ده. ورځپاڼه زیاتوي سوداګریز او اقتصادي امکانات د پایپ لاینونو پروژو او د افغانستان ترانزیت لارو د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان او هند ترمنځ نږدېوالي ته زمینه برابره کړې. هفنگتن پوسټ زیاتوي کله امنیتي همکاریو سره اقتصادي عاید ملوي او د اعتماد جوړونې لپاره کار وشي نو دا هڅې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې جنوبي آسیا په ګټه دي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د اوړي د موسم جګړو ته اشاره کړې او لیکلي چې طالبانو په یو شمېر حساسو ولسوالیو بریدونه پیل کړي دي. ورسپانې د هلمند ولایت په موسی کلا، کچکی او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو د حملو یادونه کړې او لیکي که څه هم چې دا پراخ بریدونه و، خو د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي د هلمند پېښې تر خپل سیوري لاندې راوستې. نیویارک ټایمز بیا لیکي که څه هم چې د افغانستان په شمال کې وضعیت نارامه دی، خو په اورزګان او هلمند ولایتونو کې چې د طالبانو طبیعي مرکزونه بلل کېږي، د دې ډلې بریدونه د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه خورا جدي او شدید دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. البته تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلي اسمسونه لولو. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامي وای تهران هیڅکله د ترستانو او افراطي ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه به یې په راتلونکي کې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې له افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې په اړه راپورونه خپره شوي او ویل شوي دي چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونې د وال سټریټ جورنال د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قمندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالي او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامي وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیځ چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړې تر څو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړې کړي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناکه ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. پخوانو ګوندانو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپل ګوندانو سره د خو تعلقات تر څنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک لاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهبو په لاس کې دی له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو توندلاره سنی مذهب ډله ده پیچلې اړیکه لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل سو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړې ته ودرېد. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور سو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ خلاف دی لږ تر لږه له 2005 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلومات پاتې سوی دی په یوې امریکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د ده په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړي هم وي. محمد رضا بهرامي وایي د دشمن دشمن حتمی یو دوست نه سي کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډېر کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل سوي دي. بهرامي وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فراه ولایت کې د طالبانو د هغه پخواني قمندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتی دی او دغې مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ نیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي. له خوست نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست د محبس یو شمېر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې په رښتیا جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصېږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګور ولی د سوبری ولسوالۍ اوسېدونکی، موږ دیواره پور د مخې ونیول شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت ته راپور ورکړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دي، وسکټې دي، بمونه دي، په نه وسکاټ ګیر شولو او نه کوم ثبوت ګیر شولو، نه موږ نه سرانوال پوښتنه کړې ده. خو موږ کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای ورسره ګیر شي، په اختطاف ونیول شي، پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي، حکوم خلک چې پیسې نه لري، ثبوت نه لري، هغه غریبان دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زروري ته ورته نظر لري او ډیری نیونې او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشتا ما په شخصي مشکلو دپاره مات یا داسې نور ورګونونو باندې نشي. ما بس که لومړی ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته څه نه څه ګران دی او د پنجرې دپاره په سیوری نه لري.
دا زونه هم راسر شوی داسې بس موږ د مدرسې نه راوړي بې جرمه، هیڅ یو ثابت جرم نه راب
د نورولا پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې ده سره ملګری په خپل رضایت تللی و، دواړه ونیول شول، خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوش شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل ملګری چې وه مې په خوښه رضایي راسره تللی و، ای رانه خوښی کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هواری شوي دي.
خوست مرکزي زندان کې 415 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي، یعنی انتحاریان او په سیاسي جرایمو کې نیول شوي دي، او نور قاتلین دي، فرار د منزل دي، 530 لرو.
د خوست د سناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشته بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشف اداره سرانوالۍ او درېګونی محکمې ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بې سرنوشته دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کېږي.
دلته هر هغه څوک چې د جرم تکبیر هغه ته سزا ورکوي، هغه څوک چې بې ګناه هغه به خوشي کېږي.
د یادونه ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پرېکړو او چلند نیوکې درلودې، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډېره راضي ول.
د خوست زندانیانو په څیر په فراه کې زندانیان ورته شکایت لري. له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کلونه په زندان کې تیر کړي، خو عدلي ارګانونه دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحق په محبس کې ساتل کېږي. دوی د دولت څخه غواړي چې د دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي، قانون به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال څخه د هیچا په حق کې عدالت نه تدلیق پکات کړي. پیسې درلودي، واسطه درلوده، ځیبه کني مجرم په ولز ما سره زیادم سوي دي، قتل ما زوی کړی دي، تمام پراخ خبر دي. زه په ساحه کې نه وم، لس کیلومتر ډیر وم. بعد یو کال زه د سکیره کړم په پیسو باندې. سارندوال داود نومېږي، د چارباغ دی، پیسې یې وخوړلې. بل امیر په جنایي کې کار کوي، سادیه نومېږي، دوه مونږ یې کړې وه د سارندوالانو سره.
په همدې حال کې د فراه ولایت د څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو دغه ادعا نه مني. څارنوال عبدالغفار د فراه ولایت د څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحق نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
جرم ونه لري، موږ هیڅکله بې ګناه نه بندي کوو او ګناهداره موږ نه یله کوو په هیڅ عنوان، په دې خاطر چې موږ تابع د قانون او قاعدې یو. ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی غلا کوي، لیاقت کوي، موږ دته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فراه ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډېرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فراه د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي. رحیم الله مقدس د هلمند له مارجې څخه لیکي، د ولسمشر اشرف غني دا اعلان چې د ولسي جرګې د کار موده یې تمدید کړه ګرندم، او دی په ورته وخت کې له ولسمشر غواړي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه ډیر ژر وټاکي. عبدالرحمن له اورسګان بیا لیکي د ولسمشر اشرف غنی د پریکړه پر ځای ده چې د ولسی جرګې د انکار موده تمدید کړه او ولسمشر ژمنه کړې ده چې انتخابات به هم په خپل وخت ترسره شي. قدرت الله داوري د هلمند لکجکی لیکي له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره اوربند وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي دلته د واکسین رضاکاران تر اوسه نه دي رارسېدلي، باید غم وخوړل شي. قاری هستی خان د هلمند له مارجې لیکي په سیستاني سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له مارجې څخه لیکلی دی چې په مارجې کې د جګړې حالت بهتره شوی دی او جګړه ورو شوې ده. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید سوه. د ننګرهار والي وایي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس یې له دندو ګوښه کړي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال یې هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې سي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د والیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریست ته یې پیسې ورکړي وې په اووه کاله بند محکوم سو. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. او د هغه یوویشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل سوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یوه تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن دی.
په نړۍ کې یوه له هغو ناروغیو چې هر کال ډیر انسانان وژني ملاریا ده. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نوې دوا جوړه شوې ده. وړاندې به یې د ساینس او ټیکنالوژي په پروګرام کې تفصیل واوري، خو اوس به پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنګي جټ الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولې ته څیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې پر لرې پرتو برخو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي او نږدې همدومره نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل خیبر درې ته څیرمه له پېښوره ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د جمعې په ورځ ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دې هیواد جنګي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لورو پرتو سیمو کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي چې پر وژل شوو وسلوالو سربیره په کې 43 نور ټپیان شوي هم دي، خو د وژلو او ټپي شوو وسلوالو د هویت په اړه تر دې دمه سنې دي ویلي. په خبري ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې چې نوی غوښتل نوم غږې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د جمعې په شپه او سهار د دې ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې چې ښایي وسلوالو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې وي، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله پکې د تلفاتو د دقیق شمېر او د وسلوالو د هویت په اړه څه نشي ویل کېدی. په عین حال کې د پاکستاني پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ ورځنی سفر وکړ او هلته یې پر سرتیرو سربیره له قبایلي مشرانو او هغو کسانو سره ولیدل چې په دې وروستیو کې دولت ته تسلیم شوي دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف په خیبر ایجنسۍ کې روان پوځي عملیات بریالي بللي او ژمنه یې کړې چې پر قبایلي سیمو سربیره به د پاکستان په خاري سیمو کې هم د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او د هغوی کومک کوونکي به د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان جنگی جټ الوتکو په داسې حال کې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي چې د پاکستاني پوځ وران جنرال اسم بجوا د رواني میاشت په 13 نیټه اعلان وکړ چې د تیر یو کال پوځي عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ نوې سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. خیبر ایجنسۍ افغان پولې ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل وخت مشکې د لشکر اسلام او نورو بیلابیلو ډلو جنګیالي پټ دي چې وخت نا وخت نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. دا یادونې وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په بیلابیلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او همداراز دغو سیمو ته د خبریالانو په ورتګ د بندیز له امله لا تر دې د مخ خپلواکو سیمه ییزو سرچینو د پاکستاني پوځ د وروستۍ ادا په اړه څه نه دي ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې د 2014 کال د تروریستي پیښو د قربانیانو شمیرې خپرې کړې دي. د دې راپور له مخې تیر کال 80% کې تروریستي بریدونه په پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق او هند کې شوي دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3000 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خپره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلی دی چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 15,500 تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلی چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې ترسره کړې دي. د حملې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 95 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات یې په منځني ختیځ، جنوبي آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حملې په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې ترسره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته له سختو زیانونو او اوښتو سره سره د سامي حکومت ولی کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پر رامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې همداراز د 2014 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو دې پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهة النصرة ګرامه بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنګیالیو استخدام بې ساري بلل شوي دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلي بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې چیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دی. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د داندې پوهنتون چیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,400 د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و EEG سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکی شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 00422112141. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مول منځم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. دا داونې هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي چې څوک د سیمه ییزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستا په خپل د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی، دغه د ترانسپورټ رئیس کوم په افغانستان کښې موږ دغه موټران چلوو، ډېرې خواري وکړلې دي. دغه رشوتونه خوله بېدي ده، په وجامې وزارت والا دي، بارونه هم درانه ایله کوي او موږ ته د برتازې طریقه نه را برابروي. پرچی پیسې اخلي، هغه پراخي، هغه پروا نه کوي. په ترازوګانو باندې پیسې اخته کېږي، خصوصا د بولدک په ترازو باندې، دا به یې چې ونیسي وس.
السلام علیکم، زه ګل محمد او تانه د غزه ولایت د یک ولسوالۍ تلفون سره کوم. ما د ټولو مسلمان افغانانو جدا هیله ده سر دا روزه چې د جنګ بند کړي. نن د اوله ورځ روزې په ورځ سخته جګړه په شلګر کښې روانه وه. بل مې د اشرف غني جدا هغه د سمټا خان دربکیانو دي، خلک ډېر په تنګ دي. نور د خدای په امان.
السلام علیکم، زه داود د فراه ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه. ما د اشرف غني صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوښښ کوي چې تاسې د ملت امنیت ونیسئ. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوښښ د دولت له خوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي. حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي، چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسې د ملت امنیت نه نیسئ، بلکې تاسې ملت خرابوي او ستاسې په مقابل کې به 100% ملت پورته کېږي. ته راسه په بلبله کښې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالبو ده په اوان وژلي دي. د دغه ماس یوه چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي. نو که چېرې دوی داسې اوانونه کاروي، شاید په دا لنډ وخت کښې به ملت ټوله سر پورته کړي په مقابل د دې اشرف غني د وینا. وسلام.
السلام علیکم، خبره دا ده پېښور کې په ضلع اکوړي خټک کې د افغان د تذکرې جوړېږي، د افغاني تذکرې. د دې په باره کښې څه حل په کار دی زمونږ دولت ته؟ وسلام په احترام.
سلام د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. جانشیر هاشمي یم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي، چې د خپلو هېوادوالو تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درنه. پولیس
اکنور څخه خبرې کوم د ښې ولسوالۍ کوټېکارانو نه. مختره موضوعان غوښتنه دا ده چې زمونږ د خېوي ولسوالۍ کوټې چارانو کښې د نه مدرسه شته او نه
چې دا مکتب لرو محترم دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په مځکه کې کښېني دوی لپاره او زیاده ستونزه محترمو یا دا لرو چې بس سره ما ورته ناستې څو وارې د پوهنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوهنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه. السلام
السلام علیکم. دا د خالق ته خاص ورځ ګرم ولسوالۍ څخه مې زنګ درته ولې دا یوه نیمه میاشت کې لار بنده ده، ډېر بد حال دی. دا څنګه حکومت دی؟ ملي اردو د قرارګاه پرتې دي چې هغه د طالب په 500 متره کې تک پر کوي، د سکیل راکټ د دوی په دا لوی لوی توپو باندې ګرده وطن ولي. آیا دا وزیر دفاع ده دغه امر ورکړی چې ته ملکي خلک وله که دوی خپله د ځانه سه ولي؟ که دوی د ځانه سه دا وطن ولي بري نو خو بیا امر دې د لوی اثاره وکړي، ګره وطن به بار شي. اوس هم بار سوی دي په غرو کې پراته دي. وسلام خدای دې مونږ زمونږ پیغام وتې ته دې ورسېدي چې پر موږ لارې بندې دي. موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناستې دي، دوی شاوخوا ټول وطن ولي. باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي، کوم متعلق چې د ده مقصد دی هغه ځای دې ولي.
السلام علیکم. زه د یو مسلمان د یوه افغان په توګه د ټولو ښکېلو خواونه غواړو چې په روزه کې خپلې جنګونه ودروي. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي.
زما پیغام دا دی، زه ګل احمد د هلمند ولایت د مسکله ولسوالۍ څخه غږېږمه. زموږ د دربکیانو ډېر خلک په ضبط کړي دي یا پیسې ځینې اخلي ویي، نو بېخي مشکل لا جوړ کړی دی. که په دې کې تاسو یو جمهوریت زما دا غوښتنه چې باید دا اصلاح شي نه کې مسلمانان ډېر په ضبط کړي دي.
سفر مسلمات میوان ولسوالۍ خبره کوم. دا زموږ په ولسوالۍ کې ډېره بې امني ده. تازه د عسکري له موټروانان زیری د وطن خلک ګرځي نه پرېږدي. دا د وطن خلک چې بازار ته ورسي د ټینګري پیسې جنه کې نو زما د لوړ پول چارواکو ته دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو. که سرې نه بازار ته تللی شو نو خوراکي شیانې چې نه سر راوړلی تېلو داسې مټران دا ولاړ دي نشته له واده تېل ده دغه څه د بل ځای شي هغه ځای نږدې دی هغه دوی نه پرېږدي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د کندهار د پنجلای ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره حکومت خلک ډېر زیری ډېرې بازار خلک ډېر دي نیبتنګي د کورو ته ډېرې پیسې غواړي خلکو زه په ټکسرانو سره تېل خاږي خصوصا د اربکیانو د پولیسو زموږ ناراج د راشه افغاني صاحب پورې ورسېدي دا صاحب پورې.
السلام علیکم. زه نصر الدین یم د زابل د ولایت څخه. دغه زموږ په زابل کښې دا 2 کاله کېږي ټېلېفونونه دغه موټرسایکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي، د موټر وس لري نه، کورونه یې په سارا کښې لرې دي. دغه د چې خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا موټرسایکلان کوم رایله کړو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم. دا زموږ پیغام ور ورسوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا لکاکا احمد زابل ولایت دا زموږ دغه کرشپانی پر ورسوم. زموږ په زابل ولایت کښې دا 2 کاله موټرسایکلان بند دي، موټرسایکلان نه راته خلاصوي. که موټرسایکلان خلاص کړو شکل نو موږ مجبور یو مظاهرې به کړو. زموږ خلک ډېر لوېدلي دي، ټول په پښو ځي، کاروبار ته نه شي راتلی، له بازاره څه لرې دي، ټول خلک مزدوري ته په پښو ځان نه شي رارسولی. ټولو خلکو بچیان بې تعلیمه پاتې دي. نو دغه زموږ پیغام که مو تر اشرف غني پورې ورساوه. السلام علیکم.
خبره وخته ده چې د روزګان په ولایت په چرشمه په ولسوالۍ کښې دا تر دې شپې کښې دی چې لږ بنده ده مکمله. یو لیتر تېل په 200 غرنۍ دي، په 200 کلدارې دي، او یوه لس کیلویي ډبه په دغه ده څه بلږي د 1200 کلدارې ده. پر موږ باندې دغه چټک بشتي ده چې بلان ورته جوړېږي چې دا زموږ پیغام لایکي هغه لوړو مقاماتو ته ګور نشر.
هلو السلام علیکم. زه عبدالله د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کښې یم. وروره زموږ غږ څوک اوري؟ د ځاځي ولسوالۍ او د احمد خیل ولسوالۍ تر منځ یو تنګی دی چې د ترکاڼۍ په نوم یادېږي. هره ورځ طالبان راکته کېږي. که څوک نظامیان دي که څوک مؤسساتو کښې کار کوي ځان سره یې وړي. شپږ اووه نفره د شپږ ورځې کښې ووژل او 6 نفره له ځان سره بولي. او په غاری ولسوالۍ ده یو کیلومتر کې دا څنګه پروت دی اریوب ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ته حکومت غور نه کوي دا حین حکومت که تاسو زموږ د لوړ پوړو چارواکو ته ورسو ډېره مهرباني به مو یو او سلام علیکم.
زه د کندهار ولایت څخه یو نابینه احمد شوی په خپل اواز سیسټم پیژم چې موږ کندهار ولایت اړیزه کړې دي زموږ غږ نه اورېدل کېږي زموږ حقوق چې کوم د حکومت لپاره کول شوي دي باید ضرور زموږ دغه اواز نشر شي د ازادي راډیو د لارې چې زموږ د حق تلفولو لپاره ولایت مقام ته ورغلی یم زموږ اجتماعي ریاست ته ورغلی یم نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې د خاصې مسلمان شوي باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمد جي صاحب موږ غوښتنه کوو چې دا زموږ حق حقوق موږ له سره ورسوي نور وخت نه ضایع کوم. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زه خلیل دي چې نور خبرو ته نه غږیږم. د منګ په کلي کې یو استاذ مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي. تاسو رادونه د ما خواهش ده چې غټو مقاماتو ته د منګ پیغام ورسوئ چې د منګ د ښوونځي غم وخوري. د منګ حیوانان فقط له پنځم او څلورم کې دي له خپل نوم نه شي لیکلی مزیو راځي مقصد له کار او له بارم پېرستدي. د منګ غږ څوک نه اوري. مدیریت قرباغ ته موږ هر طرف پیغام رسوو هغه هم غم نه خوري. خدای په امان.
الو السلام علیکم. زه راز محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې زموږ کارونه یې ګرده بند کړي دي. روزانه والا خلک روزانه نشي پیدا کولی او د نمرو او دغسې نور کارونه یې ټوله بند کړي دي. موږ ټوله بېکاره یو. دا زموږ د لوړ مقامات دا هیله ده چې دغه زموږ غوښتنه ومني او زموږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي. السلام علیکم.
بڑے السلام علیکم. وسیب الله صداقت یارم د لغمان څخه ورور زمنګ بکلی کی پوراری ان جات چې ودې سر دولت دې غم خوري کنه خوري سم خره غخله دولت راځي وړي پوراری ان ته سره وې دې د هیله کوم چې دېږي غوښتنه کوي چې راځي د پوراری ان دول د جنوي سي وکیل آباد د کلی څخه وسلام.
السلام علیکم. د هلمن ولایت نادالی ول سوالی د چانجر د بازار شي سر پټماس کې مګر کوم څه خبر ورور دا هیڅ څه هیڅ لوڅ نه دي چې وګورې چې نه موږ په ګرځ کال کې ول ورشي چې موږ خپل د غل ورو دلته موږ یې زندې کارلو د خلک د سارا خلک در بازار دي ډوړه کوي موږ ورته غو په نیم سل په باندې کوم څه ته سلاره موږ په پرمخې باندې سلام یو وړي په دغه کې د نن شته په دا مو میو راکې دوا سو نشته چې د مستغه ور د ډیر غته زلم دي د مستل چکیر چې موږ په خبره د ګور چا روښه دغه پیغام نشي راځي نو کوم سلام د خلک در بازار ته استلی دي
خبر دولتی چارواکو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت څخه یو تن د محمد شوی په نامه باندې په ډېرې مهربانۍ سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روژې مبارکي د میاشتې په شرافت په واسطه باندې زما پیغام ته چې راته نشر کړي. زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غني احمد شوی څخه په درناوي هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي هغه د کندهار ولایت کې موږ لرس موږ ته نه راکول کېږي. او د جای رئیس ډاکټر عبدالله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و د کسانو او بیوزلانو تر لاسرسی وکړي. هغه کوم حقوق چې موږ سره کول شوي دي تر څلوېښتم کتابه پورې کومه کونډونه چې شور شوي دي زما د په پنځم کتاب کښې اوس چې زه پوښتنه چې نیوکم په ریاست کښې ماته ویل کېږي چې ستاسې د کونډ روپۍ نه دي حواله شوي. کوم ولایت مې عریضه کړې د ولایت څخه ورغلی یم ریاست ته ریاست پر امریت امر راکړی دي امر هغه زما پاریزه پسې سر نه دی ګرځوي. شل واره زه ورغلی یم شل واره راغلی یم د یو نابینا په توګه څخه په درناوي هیله کوم چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي نور مې وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم. زه ورور د هلمند ولایت د مرجي ولسوالۍ ته خبرې کوم. عبدالکریم موږ د غربکیانو څخه ډېر په عذاب یو. موږ ته غنم ټولۍ د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټکوي جوار نه کړي. د غربکیانو یو مشر د کوجان په نامه زموږ سي اخې غنم. السلام علیکم.
بله زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلومینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر ته زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او موږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
زه شاندار کندهار د ولایت د معروف د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم چې زموږ دغه معروف د ولسوالۍ سړک چې دی دا نه جوړېږي. دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلینو څخه هم دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي. وسلام.
الو، زه هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ دې زوره یې اوبو ته هم نه پرېږدي. دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده. په یو بل نامه هم زوره یې لوړو مقاماتو ته موږ دا پیغام ده چې دا پوښتنه ګرویګنه یې وشي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اورېدونکو کارکونکو سلامونه. دا چې په ناروی کې کوم غونډ جوړ شوی د طالبان او حکومت دا ډېر ښه دی چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په دا ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وسي او کامیابه شي په افغانستان ته سوله راشي. دا چې وکړي زما د مخالفین وروڼو سره حکومت څومره افسانه چې سره کښېني صدقانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دی. خدای دې زما پیغام نه شکې.
بلیا، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو د غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه، زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دغه ګولۍ دې نه راغورځوي؟ که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی، دا ولسوالۍ د علاقې موږ دې نه په شهیدانې. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبتوم چې په دغه روژه کښې جنګ و جګړې بندې کړي. د ټولو خواو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله قلندر یم د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته زه په خپله مونږ د څمکنۍ والي اسي کښې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوی وم. بیا هم بېرته ځان را بدل کړه. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي او البته په خپلې لیسې کښې د اوس ځلې زه نه سره زیر شوی نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاش راغلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلي دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلي دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسې زمونږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ لوړپوړو مقاماتو باندې کوم کمی نه عملې کېږي؟ په خوار غریب باندې کمی نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زمونږ په وړاندې. 1200 افغانۍ زمونږ څخه ګرځېدلي، 1200 افغانۍ دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. والله که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سه ویلی ظلم زیاتی کېږي. ډېر د خوابدۍ ځای دی.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو په دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دوی خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دوی ورته هر بندي باندې معنا 100-200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې لیکه سم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن د دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بېچارهګان په مابس کښې نهس نه فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکل په دې وروره د ورځې هم دغسې نه برس لري نه وروره داسې وبړې بل فعالیت ورکړي هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای د دغه بندیانو سره یو څه سمه نرمه رویه وکړي.
السلام علیکم. زه هغه محمد د میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته د میوند ولسوالۍ د چمو په سیمه کښې دلته دغه ارکن ته موږ ډېر په عذاب یو. والله ځان هم په موږ وایي چې هغه کم کار موږ ډېر جن په عذاب یو. شکنځل هم کوي، پیسې هم راته غواړي. نو دغه موږ دغه شکایت چې د لوړو مقاماتو ته ورسېږو. وسلام، په احترام.
وعلیکم السلام.
محترم ورور تاسو پیغام خپل کړ، هله چې د ټولو اړیدونکو ستونزې او ګیلې لوړو مقاماتو هم اوریدلې وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا دا یادونه کوم چې دغه خبرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړه شوې ده او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.